افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ بیا ویلي دي چې د بلخ والي او زامنو یې هغه وهلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی رضوان مراد ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف مومند د نیولو د قضیه د هر اړخیز څېړنې حکم صادر کړ. دا ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونه چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکام شوی دی، غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې وګڼلې. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف مومند د نیولو د قضیه د هر اړخیز څېړنې حکم صادر کړ. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس د لوی څارنوالۍ مرستیال، د ولسي جرګې غړی، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو اداره توظیف شوې ده چې د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف مومند د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. خاغلی رسولی دا ادا رد کړ چې ویل کېږي آصف مومند د لوی څارنوالۍ په حکم نیول شوی و. نوموړي ویل دوی داسې هیڅ حکم نه دی صادر کړی. د بلخ د والي عطا محمود نور د کسانو او د غراس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند ترمنځ د تېرې شپې په لانجه کې دوه تنه وشل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې پوره تفصیل سره اوریدلی شئ. دا ولسمشر مانی د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونه چې وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ناکام شوی دی او امریکایي ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. د ولسمشر مانی مرسیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
زمیر قابلوف دا څرګندونه رول غیر مسؤولانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرۍ پر وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
خاغلی آزاد ویل دا چې روسیه ولې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له شتون څخه ویره لري، د دې سپیناوی باید دوی په خپله وکړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلی نیولي او جګړه لا هم دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحاني نن پارلمان ته وویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحاني د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنه کړې ده چې د ده په خبره نړۍ ته یې وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د بخرین نړیوال سازمان د هغه ایراني ځوان د اعدام د لغوه کولو غوښتنه وکړه چې د جرم پر مهال قانوني سن ته نه و رسېدلی. امنیسټي انټرنیشنل د ایران له حکومت غوښتي چې په سمدستي ډول د مهدي بهلوي اعدام چې ټاکل شوی د سبا ته په دار وځړول شي لغوه کړي. بهلوي په 2000 کال کې هغه مهال چې ولس کلنو د قتل په قضیه کې محکوم شوی و. ایران د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پر 4 داسې زندانیان چې په کم عمرۍ کې جرمونه کړي وو په دار رسړولي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامې له مخې 90 کسان چې په کم عمرۍ کې د جرم په کولو محکوم شوي دي د اعدام په لیست کې شامل دي. دا هند صدر اعظم لخپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کوي. نریندرا مودی دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند د خپلواکۍ د اویایمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودی چې د نوي ډیلي په لال قلعه کې د 19مې پیړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شو مراسمو ته څرګندونې کولې، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلي او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. د هند صدر اعظم وویل د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې لپاره هند کافی ځواک لري. هند او پاکستان په دې ورسیو کې د سرحدي شخړو له امله په یو تازه کړکیچ کې ښکېل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړي. تمه ده چې د دې رپورټ د خپرېدو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څرګندونې وکړي. ټیلرسن مذهبي ازادي د بشر اساسي حق بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په رپورټ کې په پاکستان او نورو اسلامي ټولنو کې د کفر ویلو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې وه او داعش ډلې په عراق او سوریه او بوکو حرام په جنوبي افریقا کې له مذهبي ازادیو اساسي سرغړونکي بللې وه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د بلخ د والید ساتونکو لخوا د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
در پیوند به این حادثه کدام حکم مبنی بر گرفتاری یا بازداشت ایشان از طرف اداره لوی څارنوالۍ وجود نداشته.
د بلخ د والی ویان بیا ویلي چې هغه د څارنوالۍ په امر نیول شوی. د هغه کورنۍ بیا ویلي چې د بلخ د والی ساتونکو چې نوموړی ونیو د عطا محمد نور کور ته ولېږدو او هلته هم آقا او حل شو.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جلب در خانه ما نامده بود؟
ده امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژۍ کې کومه مهمه موضوع ته ډېر پام شوی؟
د فکر کوم چې نظامی تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمک له ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبرې کوي. دا هم اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو د قضیې د هر اړخیز څېړنې امر ورکړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ خبر ورکوي چې د آصف مومند نیولو په هدف د دې ادارې له لوري هیڅ ډول امر نه دی شوی او د دې قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی د ولسمشر له لوري ټاکل شوی. په عین حال کې د بلخ د والي ویان ادا کوي چې د ولایتي شورا د غړي د لوی څارنوالۍ په حکم د دې ولایت د پولیسو له لوري نیول شوی دی. په خپل د مومن کورنۍ بیا ازادي لړو ته ویلي دي چې هغه لنیول کېدو وروسته د عطا محمد نور کور ته لیږدول شوی او په خپل د عطا محمد نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري چې د کابل له استډیو سره دی.
د بلخ د والی د ویان له هغه دا وروسته چې ویلي دي د دې ولایت پولیسو د لوی سرنوالي په حکم آصف مومند نیولې. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالي له لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالي او مرستيال د ولسی جرګې او شمیر غړي د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي.
در پایمن به
حادثه کدام حکم مبنی نو موله وای د لوی سرنوالي لوري د آصف مومند نیولو یا گرفتاری په هدف حکم نه دی ورکل شوی. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دی پلاوی لوري وسیړل شي. د سیمایزو مسول او غیر مسول چارواکو ادارو اجرات چې په دې اړه کړي هم د پلاوی لوري سیړل کیږي او پوروسیو کې د دې قضیه په اړه قانوني حکم صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ادا کړی چې تیره شپه په داسې حال کې چې د بلخ د ولایتي شورا غړي اسیف مومند له کابله بلخ ته راغی، د لوی سرنوالي د حکم په اساس د پولیسو له لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمېر غیر مسؤول وسلوال هم د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته داخل شوي، چې له امله د امنیت قوماندانۍ دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. د خاغلی مومن د نیولو لپاره خپل د امنیه قومندان دنده اخیستی وو. هوایی ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی وو. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیه قومندانۍ دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. خاغلی فرهاد د مومن د نیولو لپاره هوایی ډګر ته داتا محمد نور د ساتونکو داخله دل ردوی او پټینګار سره وایي چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللي او هوایی ډګر ته نه دي ننوتلي. د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسیف مومند او د دې ولایت د والی عطا محمد نور ترمنځ اختلافات نه وي مسله نه ده. یو شمېر رسنیو ویلي چې نږدې یو ونې وړاندې خاغلی مومند کابل ته راغلی وي، دا یې کړی و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکړي ولو پاړه باسنات لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نو موړي همدار زیدا کړي و چې د بلخ والی غوړی تروري کړي. خو د بلخ د والی ویان وای چې د اسیف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتی دفتر امنیتی ادارو ته لیک سپارلی و، پکې ویل شوی و چې یو شمېر نامعلوم وسلوال غوړی خاغلی مومند ترور کړي او مسولیت د بلخ په والی پورې کړي. له بل خوا یو امنیتی سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اسیف مومند تیره شپه د بلخ د والی عطا محمد نور د وسلوالو ساتونکو له خوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې ویلي چې اوس مهال خاغلی مومند د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان ویلي چې د خاغلی مومند په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د اسیف مومند نیولو او د امنیتي مسولینو لوري د دې قضیې مسولیت نه منلو په اړه د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دا تا محمد نور ساتونکو دا کار کړی وي غیر قانوني عمل دی. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د بلخ د والی له لوري د مومند نیولو امر شوی وي نو باید عطا محمد نور په دې اړه ځواب ووایي. نوموړی وایي که د بلخ د والی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له څېړنو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ورکړی وي نو هم دلته بیا د مسؤلیت باس متوجه کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو مسلمان باید هغه یعنی عطا محمد نور باید ځواب ورکوونکی واوسي. خاغلی مزباده هم وایي که د خاغلی نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه هغه په وینا پولیس د هوایي ډګر د امنیت په خوندي کولو مکلف دي او باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په بلخ کې د وروستۍ پیښې په اړه نور جزئیات راکول، لکه څنګه چې واموریدل افغان ولسمشر لوی څارنوالۍ ته امر ورکړی دی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د نیولو موضوع هر اړخیزه وڅېړي. لکه څنګه چې مو واورېدل لوی څارنوالۍ بیا وایي چې په دې اړه هیڅ امر نه دی صادر شوی چې نوموړی دې ونیول شي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت هم لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل وویل چې د هغه په نیولو کې پولیسو هیڅ رول نه دی لوبولی. د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادات هم رسنیو ته ویلي چې ښاغلی مومند د بلخ د والی عطا محمد نور د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. تېره شپه چې کله مومند د بلخ په هوایي ډګر کې نیول کېده له هغه وروسته نښته رامنځته شوې. په نښته کې هم ویل کېږي چې دوه تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. مومند له نیول کېدو وروسته د هغه د کورنۍ د ادا پر اساس د عطا محمد نور کور ته لېږدول کېږي، او دوی ادا کوي چې هلته په خپله عطا محمد نور هغه وهل او زامنو یې وهلی ډبولی دی. د هغه ورور مصطفی مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شش تا زری ولی صاحب اومده بود میره برد خانه ایشان، بعد از 4 سال بعد دیگه در امنیت ملی دادن. خب جناب ولی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، برادرم در کدام جرم گرفته بود؟ وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جلد در خانه ما نامده بود؟ چرا مرکز یه نگرفته بود؟
مصطفی مومند د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند ورور. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای را سره د ټلیفون په لیکه د صفای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني ورور، زه خدمت کې.
صفای صاحب، که څه هم په دې موضوع مو د یو بل حقوقي چارو دی یو کار په نظر اخیستی او هغه داسې ویل چې کچېره په دې اړه لوی څارنوالي امر نیوی ورکړی د کورنۍ چارو وزارت امر نیوی ورکړی چې د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند ونیول شي نو مسؤول هغه کسان دي چې نوموړی نیولی دی او خبره هم د بلخ والی عطا محمد نور تراجی کیږي چې د هغه ساتونکي په دې قضیه کې ښکیل دی که لوی څارنوالۍ دا موضوع څېړي او بیا عطا محمد نور د بلخ والی ګرم وپېژندل شي تر اوسه پورې د هغه په وړاندې حکومت له کمزوري موقفه مخته تللی څه فکر کوئ چې دا قضیه به بالاخره چیرته ولاړه شي؟
اور دیر مہربانی سے سوال نہ فکر کو مچے مخکې خغلی مثبت تشریحات ورکړ هغه بیخی دقیق دی د حقوقي لحاظ او کلو سرن وادي غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللی دي او ښاغلی مومند یې په خپل سر نیولی دی او نور چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي خو شروع یې غیر قانوني نیول و نو هغه کولی شي چې د هغو نه بسخط وکړي پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومند موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صافی صاحب یو بل موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایتي شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟ په کوم مواردو کې دوی له جرمونو مبرا دي یا په دې معنا چې څوک یې محکمې ته نشي وړاندې کولی یا کش کولی؟
اصلا خو دا رقم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسی جرګې غړي چې مسؤلیت لري یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتي شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوې اوسي او حکم ورکړ شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي نو هغه هم د پولیسو د وزارت داخلې د لارې نه باید راوصل شي او عدلی یا قضایی مراجعو ته تسلیم کی چه بیا کنه تحقیقاتو کی او جرم معلوم شي. اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیول دا رقم نشي کېدلی لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومند نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري یا خو قطعا په خپل سر دا ډول نیول او گرفتاری حق دلند.
صفحه سبی و ورسته او لنده پختنه ده جوزجان د پخوانی والی او د قومی مشر احمد ایشچی د قضیه په اړه د حکومت اقدامات ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړی دی، آیا فکر کوئ چې د حکومت به د شمال د یو بانفوذ شخص چې هغه د بلخ والی دی په وړاندې له یو بل دریزه مخته ولاړ شي؟
زه داسې په دې مورد کې تاسو ته ووایم چې اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې د مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي نو ځکه داسې پېښې پېښېږي لکه د ایسچي پېښه او دا اوس د مومند پېښه نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تعمیل کړی او نه شي تعمیلولی ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږېږي نو په دې مومند ګدي په قضیه کې هم عین خبر ده که جدیت نه وي او د قوت نه او قانون د تطبیقولو نه په هر وجه چې فیصله ونه شي چې باید پرې باندې تطبیق شي هر څوک کوي لکه څنګه چې دوی په خولې وایي هیڅ افغان د بل افغان نه برتر نه دی او هیڅ افغان د بل افغان نه کمتر نه دی که دا په موقف کې وي او که دا بې موقفه وي قانون حکم ده باید تحقیق سی وش.
بله ډیر مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفایو چې پر موضوع له موږ سره نظر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکې پریکړې نه دي شوې. د امریکا د دفاع وزیر په جون میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای د میاشتې په نیمایي کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده په ځای شوې. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لا نه بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او دوی د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 15,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وایي چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتي دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وای چې د ستراتیژي د ځان علت د سیاسي او پوځي حالو ځلو هم شغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماټیکی برخه باندې په جدي بڼه باندې غوړي ستنګار وکي. دا په دې معنی ده چې دغه پخوانی حل ځل چې د ولسمشر اوباما د واکمنۍ په حال سوي او تر اوسه پرې روان دي، دا به دوی غوړي چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده. او فکر کوم چې یوه میاشت وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غوړي اعلان کړي، دا به په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتل کېږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزنډېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبانو او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورنل چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمک له ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. دا وروسته له هغه چې افغان ولسمشر ویلي چې په دې وزارت کې باید اصلاحات رامنځته شي، کنه بودیجه به بند کړي. تفصیل د محمد حدیث پر ریس پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد لمنځوړل او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو لقبل دي پر دې وزارت بودیجه بند شي. ان شاء الله هغه برنامه چې مونږ او د وزارت نوی رهبری لري په عملي کېدو به خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او مونږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه په مخ کې لرو له پلی کېدو به تاسو ولسته معلومات درکړو. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې پورز ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوی نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي. ښاغلی غنی هم دا راز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخله هم د منلو نه دي. تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو. اخوا د حکومت پروژه رئیس عبدالله عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې وه چې د ملي اولي حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښوولې وه چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد ته د رکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د دې هیواد خپلواکۍ د اویمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد یې نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. د نریندرا مودي د څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هند کې د خپلواکۍ د اویمې کلیزې غونډې په بېلابېلو شهرونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلي کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه. د نوې ډیلي غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودي بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ درېدلې دي.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
هیوادوالو د دې خبر له اورېدو سره به خوښ سي چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه یو. د نړۍ ډېر هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره وشه په وشه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مودي زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. مودي بیا وویل چې د هر را سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو را په دې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیکې سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوي دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1947 کال را په دې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پاوس په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګلې ښکاري.
د هند او پاکستان د خپلواکۍ او د اویمې کلیزې د مراسم او د هیوادونو د مشرانو یو لړ څرګندونې مو واورېدې. افغانستان هم څلور ورځې وروسته یعنی د زمري یا اسد د میاشتې په 28مه خپله 99مه کلیزه لمانځي. د خپلواکۍ البته د خپلواکۍ جشنونه له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي دي. په هرات کې بیا د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هم 1,000,000 لاسلیکونه راټولوي. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا د سیلانیانو د خوښې یو ټاپو راپیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي خو هر کال نږدې 2,000,000 سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 12 کلیساوي او څو تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم. ښه راغلاست.
تشکر از